السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډ خبری برخه کې به دا واورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر اوږدمهاله دی، خو ټینګار کوي چې له ترلاسه شوي فرصته باید ډیره ګټه واخیستل شي. تر دې راپور مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغان حکومت وایي ډیر ژر به په مسکو کې د جوړېدونکو غونډې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. په یو تازه تحلیلي راپور کې ویل شوي چې د چین حکومت د غوریانو دوامداره نسل وژنه کوي، او پینټاګون به د دوو نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنګټن کې وساتي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد هانی فتمار کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي ژر به د مسکو د جوړېدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر ورسره شریک کړي. د بهرنی چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي ښاغلي اتمر دا خبره پرون کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبرپاڼې له مخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییزې او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. خپل ښاغلی اتمر تیر اونۍ په یو څلور ځنی سفر روسیې ته هم تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي او سیاستوالي د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللي دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډه کې چې ټاکل شوی د مارچ په وروستیو کې جوړ شي د ګډون تایید یا رد نه دی کړی. بلورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په د افغانستان د سولې بهیر اوږدمهاله دی، خو په خبره یې له رامنځته شوي فرصته باید ګټه واخیستل شي. نوموړی دا څرګندونې پرون په دوها کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره د خبرو پر مهال وکړې. د سولې د وزارت ویاندې ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه ناسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی میرمن دبرولاین سره د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې درلود، د سولې د پروسې پر پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او په سیمه کې په فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او هر اړخیز تاکید پرې وشو.
تر اوسه څرګنده نه ده چې میرمن لایس په دوحه کې د طالبانو له مرکچیانو سره هم کتلی او کنه. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لمرنۍ خصوصي راډیو فعالیت پیل کړ. د دې راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی په دې اړه وایي
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به ای گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاری او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یو سیمه ایز راډیو جوړ کړو څو له دې لارې وکولی شو د ترکمن ټبر پر حق ژغ تر مسؤلینو ورسوو.
تابع توانیم کې صدای بر حق مردم ترکمن را به گوش مسؤلین دولت برسون.
په جوزجان کې د مهال دیار له سیمه ایز راډیوګانې او څلور ټلویزیونونه خبرونه لري. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه. د لوبې پچا افغان لوبډلې وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه وکړه. په نننۍ لوبه کې راشد خان هم لوبېږي. تیره اونۍ لومړنۍ ټیسټ لوبه زیمبابوې ګټلې وه. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د غوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگټن کې د نیوزلاین انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې یو میلیون غوریانو او نورو لګکیو سره چې اکثره مسلمانان دي په لویدیز ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کیږي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مختوړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنۍ ادارې هم تیره جنوري میاشته کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینټاګون به د دوو نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینټاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید استن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلی وو د میتر د 28مې پورې د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگټن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغو 5200 سرتیرو نیمای برخه ده چې د کپیټول یا کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. پینټاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږۍ کې شرایطو ته په کتو په دې خبرې کوي چې څنګه دغې سیمه کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته له دې چې د 13 جنوري میاشتې په 6مه د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شول. او د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه په انقره کې د روسیې د پخواني سفیر په وژنه کې ښکېل بلل شوي وو. دا خبره د ترکیې دولتي رسنیو د مارچ پر 9مه وکړه. د روسیې سفیر اندری کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په ونندارتون کې د وینا پر مهال په ډازو ووژل شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو .com آدرس دی. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دغه پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د سولې بهیر اوږد مهاله دی او په دې اړه رامنځته شوي فرصت څخه باید سمه ګټه واخیستل شي. دیبرا لاینز په دوحه کې د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي لغړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسنی اقدامات باید د سولې بهیر ټکنای نه کړي او باور هم باید زیانمن نشي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې روسي چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکو غونډې هدف د دوحې د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکز پلاوي سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د ترنګوالي په اړه بحثونه تاوده دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه حدسی او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په هکله خپله اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. له دې سفر سره هم مهاله بیا هخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابع نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 13 نیټې ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماتان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن بفرات انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالي شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د یو میلمه هیواد په توګه حضور ولري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغو میلمنو کوربه وي. ځینو رسنیو راپور ورکړ چې طالبان هم د غونډې ته ور بلل شوي دي. زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوي او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت باید ښه ګټه واخیستل شي. په ورته وخت کې مو واوریدل چې په مسکو کې هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې تابعه شوې او افغان چارواکو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکې غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف پرون کتلی دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او دغه راز په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ د انټرنیټ لارې هم زموږ خپرونه اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. فیسبوک مو هم میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. که چیرته مو انټرنیټ کې وی یوټیوب هم در سره سبسکرایب کړئ. هلته هم تازه ویډیوګانې موندلی شئ. اوس هم ورزو دی ته چې د کابل چاپ ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت باندې څه تبصرې او مقالې لري. د دغو ورځپاڼو د مقالو غورچان به واورو. ورپسې د سندرو پروګرام مه هیروئ. د سندرو میلمانه پروګرام له مخکې نه ثبت شوی. تاسې یوازې واورئ.
هشت صبح رسپانه د کلی د دوه د بین الافغانی مذاکرات او فرصت د سولې لپاره معنا دار نه وو. د دواړو لورو ترمنځ د نظر ژور اختلافات موجود وو، نو ځکه هم له لاسه ووت. په سرمقاله کې راغلی او چې نړیوالې ټولنې د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره تازه هڅې پیل کړي، نو یو بل تاریخي فرصت هم ترلاسه سوی چې باید له لاسه ونه وځي. د لیکوال پام له بل هر بغ زیات ملګري ملتونه او نړیوال ځواکمن او دغه شان د سیمې هیوادونه په افغان سوله هوکړې ته رسېدلي، او د دوهې د بین الافغاني ناستې له ناکامۍ وروسته نړیوال په دې هڅه کې دي چې د افغانستان 2020 کلنه جګړه پای ته ورسوي. هشت صبح لیکلي د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې به د ترکیې په کوربتو په استانبول کې د نړیوالو تر څار لاندې د سولې افغاني ناسته وسي چې له افغان حکومت او طالبانو سربیره به پکې د سیاسي ګوندونو استازي هم برخه واخلي. دا ناسته به د بن لومړنۍ ناستې ته ورته وي چې د طالبانو له پرځېدو وروسته د اوسني حکومت بنسټ کېښود. د لیکوال د معلوماتو له مخې له نیکه مرغه هیڅ لوري له نوي فارمول سره مخالفت نه دی کړی. یوازې ناستې ته د ورتګ لپاره د ارګ او د ملي مصالحې عالي شورا په خپلو کې اختلافات لري چې داسې حرکتونه ممکن د سولې روان بهیر ته یو څه زیان واړوي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک او د سولې لپاره د انتقالي حکومت طرحې په وړاندې افغان چارواکي نه پوهیږي چې څنګه غبرګون وښیي او څه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې له همدې امله ویره ده چې د دوی دریز به ستونزې لا زیاتې کړي. د حالات په حکومت کې دننه د ارګ او د ملي مصالحې عالي شورا ترمنځ هم واټن پیدا کړی. لیکوال سپارښتنه کوي چې د امریکا لخوا د انتقالي حکومت طرحې ته غبرګون او په دې اړه د پریکړې لپاره پکار ده چې افغان چارواکي او سیاستوال سره یو خلو وي او داسې دریس خپل کړي چې له سولې سره مرسته وکړي او د افغانستان ګټې خوندي کړي. دا چاره به د لیکوال پان د افغان لوري دریس پیاوړی او د سولې پر وړاندې ممکنه خطرونه راکم کړي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي چې د سولې د وروستیو هڅو او د امریکا د طرحې په اړه باید یوه ملي اجماع رامنځته سي او یا لږ تر لږه د سیاستوالو او حکومت یو واحد غږ پیدا سي. دا غږ به معقول او د سولې او افغانستان په ګټه وي. بلخوا هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر استولی لیک چې د مشارکتي نظام د جوړېدو سپارښتنه پکې سوې ده. د افغان سیاستوالو او اروپایي ټولنې په ګډون یې سخت غبرګونونه راپارولي دي. په سرمقاله کې یادونه سوي سولې ته جدي اړتیا ده، خو باید بیړه پکې ونه سي، بلکې په پوره دقت سره په دې اړه پرېکړه وسي او د ملت ارادي او ملي ګټو ته درناوی پکار ده. د سرمقاله په پای کې یادونه سوي چې افغانستان د امریکا له مرستو او همکاریو د زړه له تله مننه کوي، خو دغه